یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
په کابل کې د غرمې 12 بجې سوې. السلام علیکم. په یو استودیو ته مظفر به ظاهر لغ په نورو همکارانو سره هر کله کوم. په دې خبرونه کې پر بیلابیلو موضوعاتو راپورونه لرو، خو د سر موضوع مو دا ده چې جمهور رئیس محمد اشرف غنی نن 1400 شوونیز کال د زنګ په وهلو سره پایل کړ. دا نور راپورونه به وروسته واورئ. خبرونه د افغانستان او نړۍ په مهمو خبرونو پیلوو. نوریاس نوری وړاندې کوي.
د څو مهمو خبرونو سرلیکونه. نن په ټول افغانستان کې نوی 14 تعلیمي کال پیل شو. د بشري حقونو د څار سازمان هیومن رایټس واچ وایي د افغانستان دولت او نړیوال شریکان په دې کې پاتې راغلي چې د سولې په ټولو پروسو کې د افغان ښځو بشپړ ګډون یقیني کړي. اسرائیلیان په 2 کلونو کې څلورم ځل لپاره نن د رایو صندوقونو ته مخه کوي. نن په ټول افغانستان کې نوی 14 تعلیمي کال پیل شو. د نوی تعلیمي کال د ښوونځي د زنګ وهلو په مراسمو کې چې په کابل کې جوړ شوی و، افغان ولسمشر اشرف غنی د تعلیم پر کیفیت ډیر ټینګار وکړ او ویل چې د زده کوونکو د تعلیمي سویې د لوړولو لپاره باید ډیر کار وشي،
مخصوصا د تحصیلات عالی. جناب بصیر صاحب، فرهنګي ازي کې چانس دوم سوم ای واقعا توهین نسبت ملت. کسی که چانس سوم میخواه ظرفیت ازیر نداره که یک بچه غریب
و یک
دختر غریب از تحصیل محروم
کن. سک تعلیمی کال داس محل پیلی چه تیر کال لیخ پریشوی کرونا و بالا عمل پا افغانستان که خونزی بندو دغراز ده اینا امنو او جگلو لعمل هم پا میلیونونو ازدکون که لزدکر بی برخی پاتی شویدی. د بشری حقوقو د څار سازمان هیومن رایټس واچ وایي د افغانستان دولت او نړیوال شریکان په دې کې پاتې راغلي چې د سولې په ټولو پروسو کې د افغان ښځو بشپړ ګډون یقیني کړي. د بشری حقوقو د نیویارک میشت ډلې پرون په خپل ویب پاڼه کې په یو بیان کې ویلي چې د ښځو، سولې او امنیت په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د 1325 پریکړه لیک له مخې په هغه غونډه کې چې ټاکل شوې په اپریل میاشت کې د افغانانو ترمنځ وشي، دې ته اړتیا ده خزی پکی پراخ گرون وکړي. د بشری حقوقو د څار سازمان د مارچ په 13 د روسي په کوربتوب د موسکو غونډې ته اشاره ویلي چې په دې غونډه کې د افغانستان د دولت په 12 کسیز پلاوي کې یو ښځه وه. د طالبانو د 10 کسیز پلاوي ټول غړي سړیانو. هند غواړي چې د افغان سولې په بهیر کې مرسته وکړي. د هند بهرنیو چارو وزیر اس جی شنکر پرون په نوې ډلي کې د افغانستان له بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر سره د لیدو په مهال دا ژمنه وکړه. د دې لیدنې کتنې په اړه د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت په خبر پاڼه کې د ښاغلي شنکر په وینا راغلي چې نوې ډلۍ به په افغانستان کې د سولې لپاره د سیمه ییزې اجماع په پیاوړي کولو کې همکاري وکړي او د افغانستان د سولې لپاره په سیمه ییزو غونډو کې ګډون ته چمتو دی. تمه ده چې د اپریل په لومړیو کې د ترکیې په استانبول کې افغانستان د سولې لپاره غونډه وشي. اسرائیلیان په 2 کلونو کې د څلورم ځل لپاره نن د رایو صندوقونو ته مخه کوي. صدر اعظم بنیامین نتنیاهو چې له 12 کلونو راهیسې په واک کې دی هڅه کوي چې بیا هم په واک کې پاتې شي. د نظر پوښتنو له مخې سیالي به سره نږدې وي چې ورسره به د حکومت د جوړېدو په خاطر بیا اوږدو بحثونو ته لار پرانیستل شي. اټکل کېږي چې د نتنیاهو په مشرۍ لیکود ګوند به د لوی ګوند په توګه څرګند شي، خو یو ګوند به هم د پارلمان په 140 څوکیو کې غوڅ اکثریت خپل نه کړي. په تېرو 3 انتخاباتو کې د ائتلافي حکومتونو په خاطر مذاکرات اسانه نه وو. دا ځل به هم نتیجه د تیرو ځلونو په څیر وي چې ښایي د 5م ځل لپاره انتخاباتو ته زمینه برابره شي. د نتنیاهو ائتلافي حکومت له اوسني دفاع وزیر بینی ګانس سره په دسمبر کې وروسته له نږدې 2 میاشتو ړنګ شو. د امریکا د متحدو ایالاتونو د کلورادو په بولډر ښار کې د ډزو پر مهال د یو پولیس افسر په ګډون لږ تر لږه 10 تنه وژل شوي دي. د بولډر ښار څارنوال مایکل دوریټي وویل د مارچ د 22 نیټې مشکوک برید کوونکی په توقیف کې دی او د هغه د ټپونو درملنه روانه ده. د پولیسو مشر ماریس هیرولډ وویل وژل شوی پولیس افسر یو 50 کلن ایریک تیلی دی. په یوټیوب کې د سیمې خبریالانو یوه ویډیو خپره کړې ده چې پکې په سوپر مارکیټ کې او د موټرو په پارکینګ کې جسدونه ښکاري. د پولیسو مشر هیرولډ خبری کانفرنس ته وویل چې دا پیښه پیچلو تحقیقاتو ته ضرورت لري چې لږ تر لږه 5 ورځې وخت غواړي چې علت روښانه شي. جرمنی به په اروپا کې د کورونا او بعد درېمې څپې د مخنیوي په هدف ټول بند اپریل تر 13مې وغځوي. وروسته تر اوږدو خبرو چې تر نن سهار وختي پورې دوام وکړ، صدر اعظم انګلا مرکل او د جرمني ایالتي چارواکو همداراز موافقه وکړه چې د ایستر مذهبي جشن د رخصتیو په وخت به دا بندیزونه د 15 ورځو په مخه سخت وي. میرمن مرکل خبری غونډې ته وویل د اپریل له لومړۍ تر 15مې به ټول دوکانونه بند وي، مذهبي مراسم به آنلاین وي، یوازې به سوپر مارکیټونو ته اجازه ورکړو چې د اپریل په درېمه پرانیستې وي. درې اونۍ مخکې فدرالي او ایالتي حکومتونو موافقه کړې وه چې د درې اونیو په ترڅ کې به تدریجي بندیزونه کموي، خو اوس یې پرېکړه بدله کړې ده. د اروپایي ټولنې د نورو هیوادو په څیر جرمني د کورونا او بعد د درېمې څپې او د واکسین د ورکړې د ورو بهیر له امله بندیزونو ته مخه کړې ده. د فرانسې، ایټالیا، اتریش او پولنډ په ګډون نورو اروپایي هیوادونو هم پر بندیزونو تکیه کړې ده.
خبرونه مولا زده ای راډیو اوریدل. د افغانستان ولسمشر نن رسمن په افغانستان کې د 1400 شونیز کال اپایل کړ. په همدې مراسمو کې د پوهنې وزارت سرپرستی رنګینې حمیدی د ښوونې او روزنې په بهیر کې د اصلاحاتو ژمنه وکړه.
د نصاب اصلاحات د خیر راوړو بل اخره پر کامیاب باندې ډیر کار شوی دی په تیر شلو کالو کې، خو په کیفیت د معرف وس وخت دی چې موږ باید ته توجه وکړو.
د بلخ ولایت چارواکي د ډیجیټلي رسنیو د فعالیت د زیاتوالي له کبله د چاپي رسنیو د کمزورتیا یا مخ په ځوړ حالت خبره کوي. اخو د پکندوز ولایت کې به مو د لیمو یو باغ تورولو. جرمنی چارواکو د کورونا وبا د خپرېدو د مخنیوي لپاره تیر شپه په بحثونو تیر کړه او د بندیزونو په اړه نوې پریکړه وکړه. نو راپورونه هم اوریدلی سي او په دوهمه نیمه کې 25 دقیقې بحث لرو اوریدو ته بلنه درکو. ورځو د خبرونه د سرمازوته. جمهور رئیس غنی 1400 شونیز کال د زنګ په وهلو سره پیل کړ. ښاغلی غنی د نوي شونیز کال د پیل په مراسمو کې ژمنه وکړه چې سږ کال به د زده کوونکو لپاره 1800 نور شونځي جوړ شي. هغه په دې کال کې له 1000 د زیاتو نوي شونکو د ګمارنې خبر هم ورکړ، خو ترخواه د پوهنې د کیفیت پر لوړېدو ټینګار وکړ. په ورته وخت کې د پوهنې وزارت سرپرست رنګینه حمیدی وایي هڅه به وکړي چې په شونیز نصاب کې د بدلون له لارې د پوهنې کیفیت پورته کړي. په دې اړه نور جزئیات زما همکارا کوي.
په افغانستان کې 1400 نوې ښوونیز کال پیل شو. جمهور رئیس غنی نن په همدې تړاو جوړې شوې غونډه کې چې په امانیا لیسه کې جوړه شوې وه، د نوې ښوونیز کال پر مهال د حکومت د ژمنو او همدا ډول له پوهنې وزارت د خلکو د غوښتنو په تړاو وینا وکړه. د هغې ډېرې خبرې د پوهنې په کیفیت لوړولو متمرکز وي. جمهور رئیس غنی وویل کمیت ته ډېر کار شوی، ولې کیفیت ته چې هومره اړتیا ده کار او پام نه دی شوی. هغه له پوهنې وزارت وغوښتل چې سږ ښوونیز کال کې دې ټکو ته ډېر پام وکړي.
جمهور رئیس محمد اشرف غنی جمهور رئیس محمد اشرف غنی د پوهنې وزارت خوښتل چې د سرچینو په ویش کې مساوات په پام کې ونیسي او همدا ډول ننګرهار د بیلګې په توګه یاد کړي. 3000 ښوونکي پکې کم دي، ولې هیڅ پام ورته نه دی شوی. د افغانستان جمهور رئیس همدا ډول څه کال د پوهنې په برخه کې یو شمېر ژمنې هم وکړې. هغه وویل 1000 زیات ښوونکي به نوي وګمارل شي او توخوا به په ټول افغانستان کې 1800 ښوونځیو ته نوې ودانۍ جوړې شي. د افغانستان حکومت تیر 1999 کال کې تر 1300 ښوونځیو ته ودانۍ جوړې کړې دي او همدا ډول 640 اتیا نور بیا تر کار لاندې دي، ژر به یې کارونه بشپړ شي. د افغانستان جمهور رئیس هغو ښوونکو ته چې اتم او څلورمو بسونو ترمنځ دند مختوري ډاډ ورکړ چې د وري میاشتې خیماشات وړيږي، خو د کال په منځ کې ورته ورسول شي. په ورته وخت کې په هني وزارت سرپرست رنګینه حمیدی هم څه کال دی وزارت دننه د پراخو اصلاحاتو خبره کوي او ترخای پر کیفیت له تمرکز خبر ورکوي. هغه وویل
د نصاب اصلاحات د خیر راوړو بل اخره پر کامیاب باندې ډیر کار سوی دی په تیر شلو کالو کې خو په کیفیت د معرف وس وخت دی چې موږ باید ته توجه وکړو او موږ نصاب ان شاء الله تعالی اول تمرکز موږ پر افغاني هویت چې موږ اصلیت معلوم کې چې موږ څوک وو او چیرته راغلی یو.
د افغانستان د پوهنې وزارت د شمیرو له مخې سږ کال به 1,000,000 نوي ماشومان ښوونځیو کې زده کړې پیل کړي. تیر 1,399 کال کې 9.1 میلیون ماشومان ښوونځي ته تللي دي. تا کال نوی پوهنیز کال داسې مهال پیلېږي چې تیر کال بیا د کورونا وبا له کبله دا بهیر ځنډېدلی او خو د پوهنې وزارت له ښوونکو غواړي چې په تا کال کې د تیر کال ځنډ هم جبران کړي.
دوستانو و موریدل چې نن په افغانستان کې د 1,400 اشوانیز کال د ولسمشر لخوا رسمان پیل سو او د دې مراسم په ترڅ کې ولسمشر ژمنه وکړه چې ساش کال به د زده کوونکو لپاره 1,400 اشوانځي جوړیږي. سمش خبرونه ادامه لري.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
اوس ورځو بلخ ولایت ته چې چارواکي وایي د ډیجیټلي رسنیو د فعالیت زیاتوالي په دلیل چاپي رسنۍ اعلانات سره مخ مخ دي. د بلخ د اطلاعاتو او کلتور ریاست ویلي چې په رسنیو کې د اقتصادي کمزوري د کورونا وبا او ورځ تر بلې د آنلاین رسنیو د ډیروالي له کبله چاپي رسنیو خپل لوستونکي له لاسه ورکړي دي. نور حال په دې راپور کې.
په بلخ کې چارواکي د ډیجیټلي اطلاع رسونې زیاتوالی د افغانستان په دغه شمالي ولایت کې د چاپي رسنیو د فعالیت په وړاندې یو لوی آزموینه بولي. اوس مسله د ځای ته رسیدلې چې له 50 کلو راهیسې په بلخ کې یو ورځپاڼې هم فعالیت نه دی کړی. ماتی الله کریمی په بلخ کې د اطلاعاتو او کلتور ریاست مشر دی. هغه وایي چې په افغانستان کې چاپي رسنۍ له تاریخي شالید برخمنې دي، خو اوس د آنلاین رسنیو د زیاتوالي له امله لا رونق لویدلی. کریمی زیاته کړه
نسبت مشکلات اقتصادوی بعد اینها از نشر باز ماندن و
د اقتصادي ستونزو له امله چاپي رسنۍ له ما سره مخ دي او یا هم تعلق سوي. یوازې دوی ونیزي چاپي رسنۍ لرو چې یوای بیدار دولتي بلې خورشید خصوصي رسنۍ ده.
هغه وایي چې په بلخ کې اتلس راډیوګانې، لس تلویزیونونه او څه باندې لس آنلاین خبري آژانسونه فعالیت کوي. د وویل چې چاپي رسنۍ په بلخ کې اکثرا د اونیزې میاشتنۍ او درې میاشتنۍ چاپي دورې راوروسته له چاپه راوځي. په شمال کې د نای دفتر مشر مبینه سای متعدد عوامل د چاپي رسنیو د ماتې لامل ګڼي. د رسنیو د مسؤلانو اقتصادي کمزورتیا، د کورونا وبا له امله محدودیتونه او په بلخ کې رسنیو ته د دولت بے پامی. هغه د خپلو خبرو په دوام کې وویل
وضع اقتصادی نامناسب مسئولین رسانه‌های چاپی و عدم علاقه‌مندی مخاطبین بر رسانه‌های چاپی که خیلی استقبال نمیشه، اینا از دلایل بوده که ما نشریات چاپی در بلخ نداشته باشیم.
آقای سایی وایی که دولت خصوصی چاپی رسانه‌های زمینه برابر کړي، تو چه پلک مالی لگخت پا دولتی مطبوع که خپل مطالب چاپ کړي، دب پا دی ولایت که دی چاپی رسانه‌های بیا فعالیدو تا مرسته وکړي. په اوسنی عصر کې د ډیجیټلی رسنیو به حد ظهور سبب شوی چې نه یوازې په افغانستان کې بلکې د نړۍ په مختلفو سیمو کې په خوانی رسنۍ خاصتاً چاپی مطبوعات متاثر شي. کلونه کې چې د نړۍ پیژندل شوی چاپی رسنۍ لکه د نیویارک ټایمز رسپانه او د آلمان شپیګلونیزه د خپل چاپی فعالیت ترڅنګ ډیجیټلی اطلاع رسونې ته هم مخه کړي، خو د ځینو دا ډول آنلاین رسپانو له منځپانګو څخه ګټه اخیستل وړیا نه دي او لوستونکي کولی شي چې د یو اندازه مشخصو پیسو په ورکولو سره په میاشتنی ډول د دغو رسپانو له محتویاتو ګټه واخلي.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقوی ل قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
تاسو د ازادي راډیو غرمنۍ خبری مجله اوري. اوس به ورسو له کابل څخه به د افغانستان اړوند اقتصادي خبرونه واورو.
د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونی مشر توکل احمد یار لیوش میر هندي سوداګرو او چارواکو سره کتل دي. د سوداګرۍ او پانګونې خونی مرستيال یونس مومن نن اسدی رادیو ته ویل چې د غکتنه د هندستان د یو لوی نندارتون انجنز فوټ په سندره کې شوې ده. نو موړي ویل چې خغلی توکل احمد یار د نندارتون ترڅنګ لیوش میر هندي چارواکو متشبثینو او سوداګرو سره کتل دي. د خغلی مومن په خبره چې په دغو خبرو کې د خصوصي سکتور او دوړو هیوادونو د اړیکو په پرختیا سوداګرۍ او پانګونې په زیاتوالي ټینګار شوی. د هندوستان انډین فودز د خوړو نندارتون هر کال د هند د سوداګرۍ د پرختیا وزارت او دغه هیواد د متشبثینو په همکارۍ جوړیږي. کمال خان بند چې د جوړولو چارې بشپړې شوې سبا د ځانګړو مراسمو په ترڅ کې پرانستل کیږي. د افغانستان د اوبو د چارو د تنظیم ملي ادارې ویان نظام الدین خپلواک نن ازادي راډیو ته وویل چې د پرانستې مراسمو کې به افغان ولسمشر د کابینې غړي د ملي شورا استازي او خلک ګډون وکړي چې یو لوی جشن هم ورته په پام کې نیول شوی. ښاغلی خپلواک وایي د بند د 9 میگاواټه برېښنا د تولید ظرفیت لري. د اوبو د چارو د تنظیم ملي ادارې د معلوماتو له مخې کمال خان بند 1,000 هکټاره کرنیز ځمکه خړوبوي او 250 میلیونه متره مکعب اوبو د سپما وړتیا لري. دا اداره وایي د دې بند په پرانیستي سره به زرګونه خلکو ته د کار کولو زمینه هم برابره شي. او د کابل په شاهزاده سرای کې لزنی او بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 20 افغانۍ 25 پوله، یو یورو 90 افغانۍ 80 پوله، یو انګلیسي پاوند 105 افغانۍ 50 پوله، یو سعودي ریال 40 افغانۍ 50 پوله، زر ایراني تومان 3 افغانۍ 10 پوله، زر هندي روپۍ 1,000 افغانۍ او زر پاکستاني روپۍ 1,780 افغانۍ.
زموږ خلاصه دی راډیو ری دوستانو تاسو کولی سي د خبرونه او دغه زموږ نور خبرونه راپورونه د ازادي راډیو پر ویب سټ هم بیا ول ولي پته مو د ازادي راډیو ټکی کام یا ازادي راډیو ټکی اورګ. مخکې تر دې چې د افغانستان نورو راپورونو ته ورسو یو نړیواله موضوع بر واخلو، جرمني چارواکو د کورونا او بعد خبرېدو د مخنیوي لپاره تیر شپه په بحثونو تیر کړه او د نوې بندیزونو په اړه پریکړه وکړه. د جرمني په ګډون د اروپای ټولنې یو شمېر هیوادونه د کورونا او بل نوې څپې سره مخامخ دي او ډیرو دغه هیوادونو بندیزونو ته مخه کړې ده. احمد شیبر نور جزئیات راکوي.
جرمني په اروپا کې د کورونا او بعد د درېمې څپې د مخنیوي په هدف ټول بند اپریل تر 13 می وغځوي. ورسته رښتو خبرو چې نن څار وختي پوري دوام وکړ، د جرمني مرکزی او ویالتي حکومتونو له دې بندیزونو سره موافقه وکړه. سرپرستی انګلا مرکل او د جرمني ویالتي چارواکو هم درس موافقه وکړه چې د ایستر مسبي جشن د رخصتیو په وخت به د بندیزونو د 15 ورځو په مخه سخت وي.
مونږ د ایستر په درشل کې یو. پوښتنه دا ده چې څه ډول دا ورځې ښې تېرېدای شي. د همدې لپاره مونږ پر دې موضوع ډېر بحث وکړ چې څنګه کولی شو دا درېمه څپه اسانه تېره شي.
میرمن مرکل زیاته کړه چې د اپریل لومړۍ تر 15 په ټول دوکانونه بند وي، مذهبي مراسم به آنلاین وي، یوازې به سوپر مارکیټونو ته اجازه ورکړو چې د اپریل په درېمه پرانیستې وي. درې اونۍ مخکې فدرالي او ویالتي حکومتونو موافقه کړې وه چې د درې اونیو په ترڅ کې به تدریجي بندیزونه کموي، خو اوس یې پرېکړه بدله کړې ده. د اروپایي ټولنې د نورو هیوادو په څیر جرمني د کورونا وبا د درېمې څپې او د واکسین د ورکړې د ورو بهیر له امله بندیزونو ته مخه کړې ده. په جرمني کې یوازې 9% خلکو لشتر لږه د کورونا وبا لومړی واکسین اخیستی دی او 4% دواړه ډوزه ترلاسه کړې دي. د فرانسې، ایټالیا، استریا او پولند په ګډون نورو اروپایي هیوادو هم پر بندیزونو تکیه کړې ده. د چک جمهوریت کابینې د دوشنبې په ورځ پریکړه وکړه چې بیړنۍ حالت د یوې میاشتې په مخه، یعنې د اپریل تر 28 تمدید کړي، خو دا پریکړه باید پارلمان تایید کړي. په ورته وخت کې د بریتانیا سریعظم بوریس جانسن اندېښنه ښکاره کړې ده چې د کورونا درېمه څپه چې د اروپایي ټولنې په هیوادو کې خپره ده د بریتانیا لور ته مخه نه کړي. د اندېښنه ښاغلی جانسن د دې سربېره څرګنده کړې ده چې د بریتانیا لږ تر لږه نیمه مشانو یو ډوز واکسین ترلاسه کړی دی.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د دستان از مرخ پروانه لهمه دامه لری ده افغانستان اروند راپورونه هم نور هم لرو خوص با ورسو بی هم ده کابل چاپ ورسپانه برا وخلو چه ده افغانستان پرده پرکومو مسائل بانی مقاله و تبصیره لکلی ده
هشت صبح ورسپانه پا اخپل سر مقاله که پا میدان وردگ ولایت که ده غیر مسئول و اسلوال و قماندان عبدالغنی علی پور ده نیولو لپاره ده افغان زواکون و پراخ و پوزی عملیاتو تا اشاره کرده وراندی را غلی افغان پاوز ده عملیات روز تا تر حق چطی رونه ده علی پور و اسلوال و ده وردگ ولایت پا بهسود و اسواله که ده ملی وردو یو هیلیکوپتر را و غرزه وله او ده سلور و پیلوتانو پا گدونی ده اسلوال پاوز نه تن منصوبین و وجل تر سرکوی ورسپانه لیکلی ده افغان پاوز سلګونه هموی ټانکونه او ځنګړی ځواکونه د بامیانو لارې بهسود تتللی او د لیپور او دغه د کسانو د نیولو لپاره چې د ملی پاوز یو چورلکه یې نسکوره کړي هڅې روانې کړي دي. د لیکوال په وینا تر اوسه د افغان ځواکونو او لیپور جنګیالیو ترمنځ د کومې نښتې راپور نه دی خپور شوی او سرچینې ویلي چې لیپور له سیمې وتلی نو ځکه ولسوالۍ ته د امنیتي ځواکونو د تللو مخنیوی نه دی شوی. خو لیکوال ټینګار کوي چې حکومت باید د خبرو لارې هواره کړي. اطلاع تو روز ورسپانی هم په همدې موضوع تم شوی لیکلی په میدان وردګ ولایت کې سیمه ایز قومندان عبدالغنی علی پور په یو فیسبوک پاڼه کې منلی چې چورلکه د دوی د ملګرو له لوري وشتل شوې ده. وړاندې راغلی د علی پور د نیولو لپاره عملیات تر هغې وروسته پیل شول چې تر څېړنو وروسته معلومه شوه چې چورلکه د علی پور قومندان د کسانو له لوري غورځول شوې ده. ورسپانی لیکلی دا لومړی ځل نه دی چې داسې پېښه کېږي، بلکې په وینا یې همدا نږدې دوه میاشتې وړاندې هم په بهسود ولسوالۍ کې د عبدالغنی علی پور او افغان ځواکونو ترمنځ اخوډب رامنځته شو چې له امله یې نه کسان پکې ووژل شول او اته نور ټپیان شول. عبدالغنی علی پور شاوخوا دوه کاله وړاندې د ملي امنیت له لورې د غیر قانوني کړنو په تور ونیول شو، خو د هغه د پلویانو له لورې په کابل ښار کې لاریونونه ترسره شول چې وروسته د ولسمشر دویم مرستیال سرور دانش په ضمانت او دولت سره د یوې هوکړې پر بنسټ بیرته خوشې شو. او هیواد دولتي ورځپاڼې لیکلي چې افغان ولس یوه بله ډېره خونړۍ او ستونزمنه پیړۍ تر شا پرېښوده. میلیونونه افغانانو خپل ژوند له لاسه ورکړ او تر اوسه هم پر هیواد پردی تپل شوې جګړه روانه او د مظلوم ملت نه ژوند اخلي او د پرمختګ مخنیوی کوي. وړاندې راغلي له همدې امله افغان ولس سوله غواړي، داسې باعزته سوله چې سیمه او نړۍ هم ترې برخمنه شي او پکې خپل ثبات او پرمختګ ولټوي. چې د لیکوال په وینا افغان حکومت د داسې سولې لپاره هڅې تر بل هر وخت ډېرې پراخې کړي او په همدې موخه له سیمې او نړۍ سره په تماس کې دي چې د افغانستان د اوسني وضعیت دایمي حل لارې لپاره عادلانه او پایداره سوله راولي.
په کندوز ولایت کې د کرنې او مالدارۍ ریاست چارواکي او دغه ورځ باغوانان وایي چې د تیرو کلونو پرتله سږ کال په دې ولایت کې د لیمو د باغونو شمیر زیات شوی دی او حاصلات یې هم ډیر شوي دي. په دې ولایت کې هغه شمیر کروندګر چې د لیمو باغونه لري وایي چې د لیمو له حاصلاتو او عوایدو خوښ دي. په دې اړه تفصیل زما د همکار په راپور کې.
دا د کندز ښار په چلمزار سیمه کې د لیمو د ونو یو نوی رسیدلی باغ دی چې شاوخوا د لیمو اویا ونې پکې دي. څلوېښت کلن محمد الله دا باغ په یو جریب ځمکه کې جوړ کړی او له سګنی حاصل خوشاله دی.
لیمو په کندز ولایت کې ډېر زیات کرل کیږي چې ډېر ښه حاصلات ورکوي. یو ونه تر اته منو تر لس منو پورې حاصل ورکوي. تیر کال یو منې په 500 افغانۍ خرڅېدل او سږ کال په 800 افغانۍ. چې د سړې خونې شتون ولري دغه لیمو سره ټول وړه به خلک تازه لیمونه ګټه پورته کوي.
په کندز ښار کې د تازه میوې سوداګر نجم الدین هم وایي چې سږ کال په دې ولایت کې د لیمو حاصلات زیات شوی دی. نوموړي راته سږ کال په دې ولایت کې د لیمو د بیو په اړه وویل.
مثال به خاطر که بازارهای ما خوب بوده این بازار باز خصوصا لیمو، همین لیمو که هستم ویتامین سی دارم مردم بیشتر.
سه کال زموږ د میوو بازار ښه و او په ځانګړې توګه د لیمو بازار، ځکه لیمو ویټامین سی لري او خلک یې د کرونا ویروس لپاره کاروي. موږ یو من لیمو په 1500 او 1600 افغانیو پیرو او هغه کسان چې له موږ څخه لیمو اخلي او نورو ولایتونو ته انتقالوي ښایي هغوی یې یو من په 1000 او 1500 افغانیو و پلوري.
د دې ولایت د کرنې اوبو لګونې او مالدارۍ د ریاست چارواکي هم وایي چې د لیمو باغونو په کندز ولایت کې ښه نتیجه ورکړې او دا مهال په دې ولایت کې په 45 هکتار ځمکه د لیمو باغونه ولاړ دي. د دې ریاست د کرنیزو چارو امیر عبدالمجید نافذ وایي چې په خوا کلونو کې به دوی د لیمو نیالګي له تاجکستان څخه راوړل، خو اوس له کندز څخه د هیواد نورو ولایتونو ته د لیمو نیالګي وړل کیږي.
ریاست ادارې زراعت محلي هم دایو تلاش کرده قسمت ترینینګ داده ما اینا چگونه استفاده میشه، چگونه کشت میشه.
کارن ریاست د لیمو د باغونو جوړولو، د لیمو د نیالګیو کینولو، د نیالګیو ساتلو او د حاصلاتو راټولولو په اړه کروندګرو ته کره پوهاوی او ټرینینګونه ورکړي دي، او کروندګر هم د لیمو له باغونو څخه راضي دي. موږ پلان لرو چې د لیمو باغونه نور هم پراخ کړو.
نوموړی زیاتوي چې د لیمو باغونه د مرکز په شمول د دې ولایت په خان آباد، امام صاحب، د شیرچی، قلیزال، چهاردره، ګلتپه، اختاش او علي آباد ولسوالیو کې موجود دي. د کندز کروندګر له دولت نه غواړي چې د دوی نور کرنیزو محصولاتو ته د مناسب مارکیټ تر څنګ معیاري سړې خونې جوړې کړي تر څو کرنیز توکي خراب نشي. په کندز کې باغداران د لیمو له حاصلاتو داسې مهال خوښي کوي چې په دې ولایت کې د حکومتي ځواکونو او طالبانو ترمنځ پرله پسې جګړو د کروندګرو او باغدارانو په ورځنیو چارو ناوړه اغېزه کړې او ګڼ باغونه د جګړو په سیمو کې بې باغوانانو پاتې دي. د کندز کروندګر وایي که جګړه نه وي نو د کندز ځمکه د لیمو په څیر د ګڼو نورو میوهدارو ونو او بوټو د پاللو او د ښه حاصلاتو د ترلاسه کولو لپاره له هر پلوه مناسب شرایط لري چې نه یوازې د کندز بلکې د نورو ولایتونو د خلکو اړتیاوې هم پوره کولی شي.
نوی کال نوی پیړۍ، څوارلسمې پیړۍ د لوړو ژورو پیړۍ وه.
ته برای ما کفایت نمی کنه که ملکه باشم، بخوام وزیر معارف هم.
اگه حرکتون لگ عجولانه اون؟
Soviet military forces have invaded sovereign nation of Afghanistan.
وقتی که می خبره شنید خدا با بخشش اشکاش کرد رسته بیش روان شد.
And we stand together to win the war against terrorism.
خدای جل جلاله په نامه لوړ کوم
کومه درس بخریم، تعلیم کنیم، مواد فوتبال کنیم یا ورزش کنیم.
پنځه لسمه پیړۍ د هیلي ویر شکاری.
تنها چیزی که در افغانستان میخواهیم امنیت است.
ای کشور خدمت بتارم کده حق مبارز باشه.
گلان چمنیان و کری تو دیه سر بز مجرستاسی و اطلان سنسور و شکلیسی.
ازادي راډیو په د کال او پیړۍ لپاره ځانګړي پروګرامونه او مستندونه خپره کړي. منځنۍ څپه 12 شپږنی وي اف ام 3.15. ازادي راډیو .org facebook.com/ازادي راډیو.
د ازادي رادیو په بیلا بیلو خبرونه کې به د تیری وی پیړۍ په اوږدو کې د مختلفو سکتورونو په برخه کې د پرمختګونو لاسترولونو ننګونو او هیلو پاړه ځانګړي تفصيلي راپورونه واوري. خو اوس ستاسو پیغامونه اورو.
ستاسو ل پیغامونو
خاري محمد رسول يم لاني هر ځای د ازادي رادیو لاري نه ټول هوادوالو ته سلامونه نه ګیلې وړاندې کوم. پس سلامونه دا پیغام دی د حمل دی مورز چې د بزګر د ورځې سره برابر ده. د حکومت څخه غواړم چې تاسو د غورز د بزګر په نامه کړی دا نو تاسو د بزګر سره څه قسم کومکونه کړی دي؟ د سړي د توکو ضروري ملاقات کومکونه مور سره کړی دي؟ او که تاسو د غورز د بزګر په نامه د بزګر مو په دې خوشاله کړی دي. حکومت څخه غواړم چې د بزګر سره د هر قسم د سړي او د توکو او د نورو ضروري ملاقات کومکونه وشي تر څو بزګر خوشاله شي چې ما ورځ منځل کیږي. نو ما سره د دغه کیانو کومکونه شوې دي او یو څه امتیاز ترلاسه کیږي. والسلام
مایسترام کلیوال اسلام د هلمند ما د ټول افغانانو سره کپالر کلی کپبر کړي ټول افغانان سمې د خلک ورزه د چې دا وز د نیالګي او د چمنانو ګلانو د کرکېدو وخت نه دی. بعد دې ته پراته وجو کې مثلا میوه والا نالګي وکړي دا پارتون نالګي سره ډډه وکړي چې هغه هم ځکه هم نیسي او بل حاصل هم نه کوي. یو خو دې دا نالګیان وکړي، بل دغه ګلان او چمنیان دا شندې وکړي چې دا زموږ ستاسې د هېواد دا چاپېریال ته ډېره ګټه کوي، چاپېریال ښایسته کوي، چاپېریال ښتا کوي. دا د دې سره به زموږ ستاسې چاپېریال هم سم شي او هغه فضا چې دا ککړېږي، هغه هوا چې ککړېږي، دغه مخنیوی به هم وشي او دغه ساري مرضونه به هم د دې سره ورک شي. نو زما د ټولو وړو سه دا هیله ده چې همدغه یې وخت دی او بیا د نیالګۍ دوی باید ساتنه وکړي، چې کوم نیالګۍ کښېني هغوی باید دوی ساتنه وکړي. وسلام په احترام.
محمد ګل د پکتیکا ولایت اوسېدونکی د زموږ دوه ولسوالیو ته هېڅ خدمت نه ده سوی، لکه خوشامن وډېله نه مکتب نه مدرسه نه یو سړک چا ولې سرنرانه نه ورته کېږي. دغه هدایاتو د پام اوسې د ازادي راډیو نه ډېره مننه کور مو ودان.